شنبه د سلواغې شپږویشتمه د فبروري پنځلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرېږي. روانه خپرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه په دې خبری مجله کې به چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دي چې پر افغان ځواکونو به بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه یو امریکایي چارواکي ویل دي چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې موافقه شوه. په ننګرهار کې پر یو موټر د حواله لارې بریډ شوی او د سوریې د حکومت یو پوځي هلیکوپټر په حلب کې نسکور شو. د خبرونو تفصیل د امریکا د حکومت ایوال ور رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا او طالبان د ترشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپلې دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کېږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1999 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بنده تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس کروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1999 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راننوتل. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په نهو کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان کړل او نورو هیوادونو ته یې کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستان د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلو حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لاره خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړه چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والي ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز اژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي کسان وژل شوي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوریې حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وویشتل شو او سپاره کسان پکې ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوریې د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وویشتل شوې ده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وویشتل شوی چې د ترکیې پلوي د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونه او د سوریې حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې څو واره نشتې کړې دي. واشنگتن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون تلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم بحث وکړ. کرملین ویلی چې پوتین له زلنسکی پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي کنه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او خنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه اشغال کړه او د روسیې د خاورې سره یو ځای کړه. روسي خبر ده چې د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یو جرمني شزه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو د غلامانو په توګه کار اخیسته. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا د کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه د 12 او 13 کلونو ترمنځ د رومانیا په شمال کې په یو کلی کې یو روزنیز مرکز ته قاچاق کړی وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکي ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د آزادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. ویل کیږي چې طالبان موافقه کړې ده چې شخړې پر کمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکي نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځانران میشتي ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وای کړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدانو درې ورسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوې کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم په ملر نه دوت شي.
په دې خبري مجله کې دا هم واورې چې د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسکونو زره کسان اخته شوي او د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
اولاد خو شي بعضې مال مرګ دغونه وایي پلاره ته به سواده وي او موږ د باسواده جامې د باسواده تربیه.
د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه ته رسیدلې دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب ترسره شو نو داسې یوه تړون ته به لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد هم و. جزئیات د فرشته جلال زئی پراپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر او د خیوات د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره کتلی دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شایي په نن او سبا کې اعلان شي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو اونۍ به د انتحاري حمله بمی چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالانو ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کمه سوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبريالانو ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو زموږ دا تعهد دی چې په هر ممکنه بیا د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 12,500 امریکایي عسكر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناتو د غوښتنې په ماموریت کې خدمت کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبري اعلان ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت راتلونکي هم په دې پوري تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي.
د ناتو کرنټلی هاز around 16,000
دی وای ناتو اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوز شمیر تنظیم کړو، خو طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وګورو. یوازنی لار چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅ کله د جګړې په میدان کې برای نشي ګټلای. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په کی د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لاسورزی وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبري شروع شي. طالبان بولي اورمن ته غاړه نشته چې د شخړو له کمیرو سره موافقه کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
و اساسی هغه ویره داده چې کچیره طالبان اوربند دی لاندې نو ممکن نامغه به ورم کال دی د تیر اختر به د درې ورځې اوربند غتکراسي سناریو الته داسې و چې د وکلا چې اوربان ختم شو ډیره جنگلی دي تازه نو چې جګړې لیک توسي هغه د تلوالتیا پیدا کړو چې به سوله وشي. نو دې هم د دې دایریږي چې د جنگلی کې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کړي چې دا به هم شموله پروسه یې په لومړي ګام کې امریکا به بل افغان حکومت سره خبرې کوي، دا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان دې سره موافق نه دي، هغوی داسې یو سوله واړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل شي.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لاس ورځي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څرنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغه سې لاس ورځي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړي؟
صحیح ده، هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربان کړه او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نو وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. یار ته تیر کال تر ټولو زیات ملکی تلفات منګل د جګړو له امله لوی خارونه باندې امرې وسی.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی وربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده.
سیدا یعنی دا خو یو خوشبینی و، له پخوانه هم موږ دا نوې خبره هم نه وای واته نه کال کې چې دا پروسه نه 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پر شو ټول وای چې دا افغانستان مازله حل شو، ولی تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط سوزین چې دوی ویلي چې د فبرواري تر اخره پورې به تړون لاسیږي، دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا برخیا وشي او کنه. نو هغه یو حالت تصور کو غان دا چې لومړی د اوربان د لانس یو لغو ورسته د ګامونه د مذاکرات لپاره وخت څه څه تر کومه نتیجه به ډیره مثبت وي، ولدا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو نشته کینی، زه فکر نه کومه چې نتیجه ډیره مثبت وي. او کوي هم د سبب بیا موږ مجبور شي یا به امریکا ته چې مسګړي ته به کې، یا به روسانو ته وي، یا به چینانو ته وي، یا به نور داونډیانو پاکستان ته بووی چې په دې کې مسګړي ته به کې. دا تبي خبره چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله، هغه پروسه بیا نتیجه ډیره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې پاړه مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزای کتنه کوي.
تا ټایم مجلې په دې پښتني خپل مقاله پیل کړی چې آیا زلمای خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په سمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوګدي اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو هیله ښایي د قطر د پلازمینې دوحې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلي یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمای خلیلزاد دی، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی. د ټایم مجلې په مقاله کې راغلي خلیلزاد څه باندې یو کال لګیا او څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیلزاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیلزاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمای خلیلزاد بریالی شي، خپل مشر ډونالد ټرمپ ته به د ولسمشري ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکام شي، امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وزنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحا کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزنی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیري کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځني موده کې خپل خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر ډول سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وای، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیسته شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه، ورسره هم هاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو لوري نیوکه هم وشوي. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي، ځکه په وینا یې په ولسی جرګه کې د خپل سیمې استازي نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمی ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي رادیو ته وویل،
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نن نوي کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده، د پام وړ خدمات نه دي شوي، یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه، بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د مونږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دی، هغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف په پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، روحانی بابا، ډنډی پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جانی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي، خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نشوي.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتی ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمی دي. شواک وزیز ادران ګرد سړی بالکل د دوی ګیله فرزای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ دیارلس سوه نوي کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس څرګندیږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون ویل چې په کورونا ویروس اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر له 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. وروستی حال د فرشتې جلالزی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس تاخته روغتیایی کارکونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړ شوي چې شپږ پکې روغتیایی کارکونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1216 روغتیایی کارکونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چینه بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. د له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چین بهر ډیر شو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه. خو د کورونا ویروس خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډیر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15000 ډیر کسان اخته شوي دي. لاند خبرونه د امریکا د حکومت و جکپوري چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان د ترشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت لامل د هویت د پټپټ کې دوه شرط د خبره کړې ده. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو ډیر شمه کلی سره د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د ځواکونو روسي پوځي ډلګي د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیر شو او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوری حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم له مخالفو وسلوالو او روسي سنګر دی. دا الوتکه پرون وشتل شوه. د اوکراین او روسیې ولسمشران ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهم سرمشیز پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکاناتو خبرې وکړې. او د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یو جرمني شزاو میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې وړاندې یعنی تر ونې مو بچو مخ کې ازادي راډیو ته یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نیمه اجازه ده غنمو جوړو دا ولر دیمه
بسره تو کاکو جان په کور کې څوک څه
من شکر دی یاوې سلا پاره
نام خدا داری چکیږي
دا مې ماشان دي زمن میږي او درګان میږي هم ګاین دي میږي
به کار غریبی څوک یې
کار غریبی خو یاوې زوی مې سای منصب ده
بله
اردو کې ده و دې په لار دغه ماشتا ولا نور زمن مې په تحصیل کې دي یا پاروس کال انجینر نه فارغ سه یا کال د شکر له ډاکټری فارغه کیږي
د خو دې ټول اولادونه خره سوالي درته وایي چې کوم پیسې چې کوټه راوړي خرج مصرف پوره کیږي
ولا گزاره کینو 500 روپے د ملکم راځي
ښه
موږ د قرباغ تاک لرو انګور لرو د کوم راځي
بله
یا د غریبي گزاره به کیږي نو درې زره ملته انجینر دا ورکول شي پول ټکنیکی ویلې درې زره پر رښتیا خسته نه ته هم نامي
ښه
دا د بیا د دری ویلې
بله
2000 می دیبلی لور اخستلی سی مکتب ویلی دی موټر کرای او خرج دی موټر یو بالا ماتری
یعنی دا گیره دی ټوله دی اولاد لپاره سپینکړه خواره غریبې کی
ټوله ټوله ټوله
څه توقع لري چې بیرته دی اولاد دی تا دومره زحمت سره مدا کی
یعنی اولاد خو به ادا کی او یادانه کی خو شبال مال مرګ دغونه وای سپلاره ته به سواده وي او موږ دی با سواده کړو دی جامې ته دی با سواده تربیه کړو یو مسلمان با خیر به ورسیږي دولت او کار کی ملت او کار کی خپل ننګ ناموس او کار کی او زه به سواد نه ما شي نه جوړي
مگر اولاد ته خو دې کار کړی
ماګه اولاد می ټول رسولای بینځه زمن بینځه لورګانی
bale
او ماشان دا می ټول رسول ټول انجینر او ډاکټر او حقوقدان دا می دې نه جوړ کړی ما ورته زوی زه به سواد یم
bale
او زه وزوندای یم خواري به غریبی تازه پیدا کوم وی وایش بیا وسه افسوس کوم
ډیر زیات مننه لدې زیات هم کامیابی درته غواړم
تاسو هم کامیاب اوسئ یو افغانستان خدای کامیاب کړي دا جنگ دی نو رښتیا
خیر سي مننه
د شون رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار پر سولې سمس کې لیکلي دي موږ سولې ته ډیر خوشاله یو او سولې یو لاسلیک ته آماده ده چې دا لاسلیک پېد وشي. تو خل حسابل لیکي چې سولې وشوه خلیل زاد به عتل شي. خپلواک صاحب د لغمان د علشنګل سوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان به کله تاب تاریخ والے کموي په لغمان کې خو د جګړې میدان ګرم دی. عبد الله زیال شاجوی څخه لیکي کده سیمه هوادونه وغوړي سولې راتلای شي. عبدالرحمن لیکلي دي و سم سره وخت طالبان باید اور بند وکړي. جعفری لیکي د تاب تاریخ والے کمی دل به اور بند تلاره هوار کړي. واشمل صابله پر استولې سمس کې لیکي طالبان د خپل وسلوالو د پاشل کېدو او اختلاف لډاره اوربند تغاړه نشتی. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان او پاکستان باید پوښتې چې اوس افغانانو ته د تیرو اتلو سکلونو د لاسراوړو په بدل کې سوله د منلو نه ده. اتل په خپل رسول اس ام اس کې له زابل لیکلي دي پر پاکستان باید په اسانۍ باور ونشي کنه افغانستان به پر بل ناورین اخته کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې دوی ویر لري چې جنگیالي به له جګړې لاس واخلي. عتیق الله همت له شاجوی لیکلي ډیر خوشاله يم چې رسول خبرو پر مخته کړی دی. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو لکه انتخابات لکه د سړکونو رغونه او نور موضوعاتو اسمسونه راسته ولیدي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې به یو شمیر نور اسمسونه هم ولولو. که تاسو نور اسمسونه راوسته ولاغبه له نور اوریدونکو سره شریک کړ. دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته از مشخبرونی د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره ده. احمدی صاحب خیر.
تشکر از شما شبر صاحب.